د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د احمد شبریم په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې لرو چې نن په کابل کې د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د دوهم تلین په مناسبت کړی دی او په دې څرګندونو کې د سولې په ارتباط خبرې کړي دي. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په افغانستان کې د سولې په ارتباط خبري وکړې او هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به ژر سولې او ثبات ټینګ شي. د پاکستان په پېښور او کراچي شهرونو کې پر دوو مسجدونو په حملو کې څلور تنه وژل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د نوي ولسمشر خبري مثبتې وې. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د دوهم تلین غونډې ته وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره اوږده لاره وهل شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني د جهادي شخصیتونو په ځانګړي ډول د خپل پلار د ترور د دوسیې پر نه څېړل کېدو انتقاد وکړ. خو جمهور رئیس حامد کرزی هیله څرګنده کړې ده چې ژر به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکړي. د ښاغلي کرزی د دغو څرګندونو نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. د ناتو تړون وایي د افغانستان په ختیځ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې د افغان چارواکو په وینا اته ښځې او ماشومان پکې وژل شوي وو تحقیقات کوي. په کونړ کې د رواني سپتمبر میاشتې په اوومه نیټه له دې هوایي حملې سمدستي وروسته ناتو ټینګار وکړ چې په سیمه کې لس تنه وسلوال طالبان وژلي او ویل چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبلې نه خبر نه لري. خو د کونړ والي وروسته خبر ورکړ چې په دې حمله کې څلور مېرمنې، څلور ماشومان، دوه موټر چلوونکي، یو سوداګر او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. ولسمشر حامد کرزي دغه حمله غندلې ده. د ایساف ویان د پرون ویل په دې حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته دوی پریکړه وکړه چې په دې ارتباط سیړنی وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی پر قومي مشرانو ژغ کړی چې په خپلو سیمو کې د شوونځیو د پرانیستلو لپاره د طالبانو سره خبري وکړي. ښاغلی کرزی د افغانستان په ګرمو سیمو کې د تعلیمي کال د پایل په مناسبت په خبرو کې وویل چې قومي مشران باید له خپل نفوس څخه کار واخلي او د طالبانو څخه وغواړي چې له تعلیم سره دې مخالفت نه کوي. ولسمشر حامد کرزی وویل په افغانستان کې له معارف سره مخالفت د افغانستان د بچیانو سره دښمنی ده. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو له خیدا یو سوداګر خوشی کړی دی. دغه سوداګر د ټکرو سوداګری کوله امین الله نومیږي او له شپږو ورځو راهیسې په بند کې و. دی پرون په فیض آباد ولسوالۍ کې خوشی سوی دی. د پاکستان په پېښور او کراچي شهرونو کې پر دوه مسجدونو په حملو کې څلور تنه ووژل شول. دواړه حملې پرون سوي دي. ویل کېږي چې په پېښور کې د حملې هدف د ملایانو یو ډله وه چې د تبلیغ لپاره په کلیو ګرځېدل. ویل شوي چې په موټرسایکل سپرو کسانو د مسجد منځ ته لاسي بمونه ورغورځولي او په چاودنه کې درې ملایان وژل شوي، 15 تنه نور زخمیان دي. په کراچي کې حمله د شیعهګانو پر جماعت وسوه چې یو تن پکې ووژل شو او 9 تنه نور زخمیان دي. هیڅ یو ډلې تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری وایي د ایران د نوي ولسمشر خبري مثبت وي. جان کیری پرون په واشنگتن کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د دی وینا په اړه چې حکومت به هیڅ کله هم اټمي وسلې جوړې نه کړي خبري اعلان ته وویل. دای وای زما په فکر د روحاني خبري ډېر مثبت وي، خو هرڅه باید وازمویل سي او وخت ورکړ سي. نو به ګورو چې د وخت سره کوم لوري ته ځو. په سم موقع کې به سپینه ماڼۍ یو د بهرنیو چارو وزارت دا وایي چې په کوم لوري روان یو. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې د روحاني دا ژمنه چې وایي اټمي وسلې جوړول نه غواړي د نړۍ د غولولو لپاره ده. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګیف پرون په بیت المقدس کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ایران نوی رهبر یوازې خوږې خبرې کوي، داسې خبرې چې نور وغولوي.
The simple fact is that Iran continues to enrich uranium.
دا وایي ساده حقیقت دی چې ایران د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکوي. په شدت د اټمي وسلو درلودو لپاره هڅه کوي او دغه کار باید ودرول شي. اسرائیل او د امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټمي وسلې د جوړولو هڅه کوي. خو ایران وایي چې د دوی اټمي پروګرام سولې هدف لري. یمنی چارواکی وایي چې نن د دغه هیواد په جنوب کې د القاعده سره د تړلو ډلو په حمله کې تر دېرش تنه زیات عسکر وژل سوي دي. د یمن پوځي سرچینې وایي چې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د دې هیواد په شبوا ولایت کې د ځواکونو پر یوه کمپ حمله وکړه او ګڼ شمېر پولیس یې وژلې دي. د وژل شویو پولیسو شمېر نه دی څرګند. وسله والو په عین وخت کې د پوځ پر دوو مرکزونو هم حمله وکړه او ویل کېږي چې دېرش عسکر پکې وژل سوي دي. د دغو وژل شویو کسانو شمېر په خپلواک ډول لا نه دی تایید سوی. د امریکا د شیکاګو ایالت پایو پارک کې پرون په ډزو کې دولس تنه زخمیان شوي دي. پیښه پرون ماښام سوي ده او په زخمیانو کې د رپورټونو پر اساس یو درې کلن ماشوم هم شامل دی. ویل سوي چې د دغه ماشوم او د دوو نورو روغتیایي وضعیت ډېر ښه نه دی، خو د پاتې زخمیانو وضعیت ښه بلل سوی. پولیس لږته لږه د دوو تنو وسله والو په لټه کې دي چې ویل کېږي د یو موټر له منځه یې پر دغو کسانو باندې چې په پارک کې وو ډزې وکړې. تر دې درې اونۍ مخکې په شیکاګو کې د کارګر د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په ډزو کې اته تنه وژل سوي او شلتن نور زخمیان وو. د شیکاګو د پولیسو دفتر ویلي چې د تشدد د مخنیوي په خاطر یې خپلې ګزمې زیاتې کړې دي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په آذربایجان کې د یو خپلواک ژورنالیست نیول کېدل غندلي او د هغه ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خبریال پرویز هاشملو د جعلي تورونو له مخې نیول سوی او په آذربایجان کې باید مطبوعاتو ته اجازه ورکړ سي چې د اکتوبر په نهمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو سماڅار نه وکړي. ټاکل سوی ده چې په آذربایجان کې د روان کال د اکتوبر په نهمه نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشي. په آذربایجان کې مطبوعات او د مطبوعاتو کارکوونکي وخت نا وخت له دغه سي پیښو سره مخامخ کیږي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
حاصل رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه خبرو. وړاندې مو له دې هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکلو په بهیر کې د ښځو ونډه کمه ده. د افغان میرمنو یو فعاله په دې برخه کې چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې د واکسین د کمپاین غوندې د هر کور دروازه ټکټکی او خوند ته کار کوي. په لورو پرتو سیمو کې سایر ګروپونه ډېر شي چې په دې طریقو کولای شي خوند په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کندهار کې یو شمېر فرهنګیانو د ایران له دې مرستې سره مخالفت کړی چې د خرقې مبارکې د پخوانۍ دروازې پر ځای نوې دروازه جوړوي.
نږدې یو نیم سل کاله مخکې د کندهار زرګرانو په ډېر ظرافت باندې دا شی جوړ کړی دی چې دا په خپل باندې یو تاریخي او هنري ارزښت لري.
پېښور ته مو چیرمه پورې جماعت د وسلوالو لبریده خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ غند پیغامونه خبرو.
پاکستاني طالبان راغلي دي د ازر درې طرف لارې باندې کډرې طرف لارې د ازر خلاص نه دي خو دې کوټې کاپونو د ازر لار نه نيتي.
ولسمشر حامد کرزی هیله څرګندوي چې سوله او ثبات په افغانستان کې ټینګ شي. حامد کرزی نن په کابل کې د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د دوهم تلین غونډې ته وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره اوږده لاره حل شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا اوسنی رئیس صلاح الدین ربانی د جهادي شخصیتونو په ځانګړې توګه د خپل پلار د ترور د دوسیې پر نه څېړل کېدو انتقاد وکړ. برهان الدین ربانی دوه کاله مخکې په خپل کور کې د یوه کس لخوا چې ځان یې د طالبانو د سولې استازی معرفي کړی و ووشل شو. قسیم سولمل له کابل راپورټ لري.
که څه هم زیات شمېر افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روان بهیر پایلو ته خوشبینه نه دي، خو ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار کوي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې د جمعې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د تلین د دوهمې کلیزې په اړه جوړې سوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اوږده لاره وهل سوې او زیاتې قربانۍ ورکړل سوې دي.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند. هدف دیگرشان
زموږ شهید استاد په افغانستان کې سوله غوښته. بل هدف یې د افغانستان ثبات او پرمختګ و، چې د دې هدف لپاره مو هم اوږده لاره ووهله او انشاءالله ډېر ژر به ورورسېږو. البته د افغانستان خپلواکي د دوی د اهدافو په سر کې وه، چې د هغه لپاره یې جهاد وکړ، مبارزه یې وکړه او مقاومت یې وکړ. موږ هغه ته ورسېدلو او اوس یې باید بنسټ پوخ او ټینګ کړو. د ولسمشر کرزي په وینا چې استاد رباني ورته ویلي و چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره حاضر دی، خپل ځان قرباني کړی او بالاخره یې ځان قرباني هم کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني دوه کاله مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې ووژل سو. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر نور کسان لکه د شمال ختیځ زوم قمندان جنرال داود داود، د سولې د عالي شورا غړی ارسلان رحماني، د ولسمشر کرزي ورور احمدولي کرزی، د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیګ او د کندهار پخوانی امنیت قمندان جان محمد خان په جلا پیښو کې ترور سوي دي. خو داسې انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د ترور د دوسیو د څېړلو لپاره لازمه توجه نه ده سوې. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په دې اړه وایي:
ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی و
مش پتیر دو کلونه کې په کورونی او بهرنی غونډو کې پر دې ټینګار وکړ چې مسول نهادونه باید د زنجیري وژنو په ځنګړې توګه د جهاد او مقاومت د مشر د ترور دوسیه تعقیب کړي. خو داسې ښکاري چې دا نهادونه یا د دې کار وس نه لري یا هم د دې کار د تعقیب لپاره سیاسي اراده نسته. ځواب ورکول او تعقیب د دولت مسولیت دی. مخکې تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د مطرحو شخصیتونو د ترور له امله مظاهرې سوي دي. یو شمېر کتونکي په دې زنځیري قتلونو کې د پاکستان استخبارات شکیل بولي، خو ځین نور بیا د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه ملامتوي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره لازم کار نه کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د مشانو جرګې یو چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د نیابتي جرګې د نه پیلولو غوښتنه وکړه. دا به هم واوري چې پېښور ښار ته چیرمن نامعلومو وسلوالو پر یو جماعت لاسي بمونه غورځولي دي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. خو د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. په ځینو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی هغه علت دی چې د نوم ثبتولو مرکزونو ته د ښځو ورتګ کمرنګه کړی دی. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي د باسواده ښځو د نه موندلو له امله د نوم لیکنې په مرکزونو کې نارینه کارکوونکي په چارو بوخت دي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان بیا تور لګوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښځو د عامه پوهاوي لپاره کمزوري اجراءات کړي دي. په دې اړه له کابله خان محمد سیند رپورټ لري.
که څه هم د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د نوم لیکنې پر پیلېدو شاوخوا څلور میاشتې اوړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه هم هغه هدف ته نه دی رسیدلی چې په انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه په پام کې نیولی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تمه وه چې انتخاباتو ته به د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه 40% ووسی، خو اوس 28% ده. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ګډون ښه او په ځینو کې کمرنګ دی.
جایی که نفوذ زیاد است اونجا ثبت نام زیاد صورت گرفته، مثل کابل و هرات و
بلخ. په کوم ځای کې چې نفوذ زیاد دی نوملیکنه هم پکې زیاته سوې ده، لکه کابل، هرات، بلخ، بغلان او پروان. په ځینو ولایتونو کې چې ستونزې سته لکه پکتیکا او نورستان، په دوی کې د ښځو نوملیکنه کمه ده.
راپورونه وایي په ځینو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی یو له هغو عواملو څخه دی چې یادو مرکزونو ته د ښځو د ورتګ مخه نیسي. د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ډاکټر اختر اجمل وایي د دې ولایت د نهو ولسوالیو د نوملیکلو په مرکزونو کې ښځینه کارکوونکي نشته.
د دې نه چې د ښځینه ټیمونه بند شي دا بهتره وګڼل چې د ښځینه په ځای داسې نارینهګان چې سپینګیري وي او خلک په اعتماد ولري دا استخدام شوي دي او دغه د کارتونو لړۍ پیل شوې ده.
سربیره پر دې د یاد ولایت د ښځو چارو رئیس انیسه عمران وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې ښځو ته لږه توجه کړې ده، حال دا چې یو لړ امکانات شته چې ښځې نوملیکنې ته وهڅوي.
د خوند لپاره امکانات او اسانتیا برابرېږي چې د واکسین د کمپاین غوندې د هر کور دروازه ټکټک یو خوند ته کارت ورکړي. خپل پرتو سیمه کې سایر ګروپونه ډېر شي چې په دې طریقو کولای شي چې خوند په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کابل ښار کې هم ځینې ښځې په دې اړه انتقاد کوي او هیله کوي چې په دې پروسه کې د ښځو ګډون ته هڅې تیز شي. سباندې میاشت مخکې د ښځو چارو وزارت او د ولسی جرګې مربوط کمیسیون د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو د فعال ګډون په مقصد یوه طرحه ترتیب کړې وه. په طرح کې د نوملیکنې په مرکزونو کې د 30% خزینه کارکونکو ګمارل، د کاندیدو ښځو ملاتړ او د مرکزونو د امنیت ساتل پیشنهاد شوی وو. د افغانستان د ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی وایي کابل ښار کې هم ښځې نه دي تشویق شوي چې د نوملیکلو په مرکزونو کې د نومونه ثبت کړي.
خود پایتخت امنیت است، میبینین که با صدها صد زن هنوز کارت نگرفته.
کابل چې مرکز دی او امنیت پکې شته، ګوري چې تر اوسه پکې ډیرو کارتونه نه دی اخیستي. لدې معلومیږي چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو لومړی پړاو د روان کال د جوزا او دوهم پړاو یې د اسد په میاشت کې پیل شوی دی. دا کمیسیون وای په لومړی پړاو کې 30,000 ښځو کارتونه اخیستي وو، خو اوس مهال دا شمېره شاوخوا 400,000 ته پورته شوې ده. بلخوا بلخ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون محلي چارواکو د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه د قناعت وړ بللې ده. د دې ولایت یوه اوسیدونکې چې کارت یې اخیستی له نورو ښځو هیله کوي چې دوی د هم دا کارتونه واخلي.
فریبا احمدی هستم، اینجا به خاطر گرفتن کارت رایدی اومدیم و امیدوار هستم که
فریبا احمدی هم ده کارت اخیستلو لپاره دلته راغلی یم. هیله ده چې ټول ښځې د رای ورکولو کارتونه واخلي او د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي.
د دې انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته د پراخو تدابیرو د نیولو ترڅنګ 400 ښځې ګمارلې چې ښځو ته د انتخاباتو ګټې بیان کړي. دا کمیسیون دا هم وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې 440 مرکزونه دي چې په هر یو کې ښځو ته ځانګړی محل په پام کې نیول شوی دی. ځینې خلک وایي په یو شمیر سیمو کې د لارو او سړکونو او امنیت نشتوالی، فرهنګي ستونزې او جنسیتي تعصبونه هم هغه عوامل دي چې د نوملیکلو مرکزونو ته د ښځو د ورتګ مخه نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ښځې چې د مختلفو علتونو له امله نشي کولی چې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، د میزان د میاشتې په 15 به ورته د نوملیکلو ګرځنده ټیمونه وګماري، څو په لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته کارتونه ورکړي.
پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا لږو ښځو پکې د انتخاباتو د رای اچولو په مرکزونو کې نومونه لیکلي دي. د دغه ولایت نه یو اقتصادي مطلب لرو. د پکتیکا د ګمرک چارواکي وایي چې په دې اداره کې د فساد او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږد رالیږد مخه نیولې او د تیر کال په پرتله یې عواید 3 برابره لوړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې په نوموړي اداره کې د مالی فساد پر ضد مبارزه، پر ګمرکي چارو کلک کنټرول او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږ رالیږ مخنیوی د دې لامل شوی چې د یاد ولایت د ګمرک عواید د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 3 برابره ډیر شي. د پکتیکا د ګمرک رئیس محمد نعیم رحیم زوی وایي چې اوسمهال د یاد شوي ګمرک میاشتنی عواید د 6.5 لک افغانیو څخه 10 میلیون افغانیو ته لوړ شوي دي.
شپږ دېرش لکه افغانۍ وو. قرار قرار رشد کوو چې موږ هم نابلدو لارو سره د فرار مخه هم نیوله. فعلا د دې میاشتې عواید موږ 115 لکه افغانۍ وو. سندې هغه عواید چې ماته سپارل شوي دي هغو یعنې 3 برابره دي. عمده هغوی شي وو، د لامل شي وو هغه فرار ډېر وو. موږ د مراقبه ټیم چې ده هغوی ډېر فعال دي، 24 ساعته هغوی سړک ولاړ وي، یو موټر هم دې ته نه پرېږدي چې فرار وکړي. همدا وجه هم دا د فرار د مخنیوي وجه ده.
د غزنی ولایت اوسیدونکی اسمت چې موټر یې د ګمرک مخې ته د ګمرکي محصول د ورکولو لپاره درولی وایي چې اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
مخکې 50,000 روپۍ، اوس 50,000 300 دغه شوې، خو رجې درنه اخلي، عریضې پیسې درنه اخلي، پټکونه داسې وخت چې یو 100 200 پټکونه درنه اخلي، اوس پیره زور درسره کوي. کمزیتیا خبره دا نه چې اوس یوه خبره سره
خو د ګمرک رئیس د نوموړي ډریور خبرې ناسمې بولي. وایي موټروان ته چې د ګمرک د مامورینو لخوا کومه پاڼه ورکول کېږي هغه یو کال اعتبار لري، خو ځینې پوځي ارګانونه چې هغه نزاکتن نوم اخیستو ډډه کوي. په دې پلمه چې پارچه 4-5 ورځې مخکې اخیستې له ډریور څخه ناقانونه پیسې اخلي. نو دا چې په خلکو کې د عامه پوهاوي کچه کمزورې ده، هغوی د امنیتي موظفینو او د ګمرک د مامورینو توپیر نشي کولی او فکر کوي چې د ګمرک کسان په فساد کې ښکیل دي. بلخوا د ګون یو تن دکاندار تاج محمد په خپلو خبرو کې د ګمرک د عوایدو ډېرېدل د خپل سره د له منځه تللو، د مالونو زیاتوالي او په قاچاقي لارو د موټرونو د تیښتو مخنیوي سره تړلي ګڼي.
په ډېر موټرې بغیر د ګمرک همداسې شاوخوا نه په غلا باندې تېرېدل. اوس مهال کې د ګمرک نفر زیات شوي دي او دغه هغه موټر چې په پټه به وتلې په هغې سره څغلیارې باندې شو او دغه موټرو مخنیوی وشو، نو یو علت یې دا شی کیدای شي چې په همدې وجه عواید زیات شوي. او بل دغلته ګمرک کې چې کوم کسان راغلي دي وبه وایي چې استعداد هم لري.
د پکتیکا د ګمرک چارواکي داسې مهال د نوموړي ولایت په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ ډېرېدو خبرې کوي چې د سیمهوالو په خبره اوس هم یاد ولایت ته په لسګونو فرعي لارو باندې د مالونو لارۍ له ګمرک پرته ورځي او په دې توګه د عوایدو یوه لویه برخه ضایع کیږي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ایران غواړي چې په کندهار کې د خرقې شریفي زړه دروازه لرې کړي او پر ځای یې نوې دروازه کیږدي. د کندهار جنو چارواکو له ایران سره مخکې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې مرسته وکړي، خو د کندهار یو شمېر فرهنګیانو په دې ارتباط سخت عکس العمل څرګند کړی دی. دوی د خرقې شریفي دروازه د افغانستان تاریخي شتمني ګڼي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راپورټ لري.
په کندهار کې د خرقې شریفي دروازه او پنجره چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د کندهار زرګرانو په سپینو زرو جوړه کړې، د کندهار د هغه وخت د لاسي صنعت او هنر یو مثال بلل کیږي. خو استاذه په کندهار کې د ایران کنسلګری د خپل هیواد په ماشین جوړه سوې دروازه راوړې او غواړي چې دغه لرغونی او تاریخي دروازه وکاږي او پر ځای یې ایرانی مسی دروازه اکشنوي. د خرقې شریفي متولي محمد نسیم اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ایران سفیر درې کال مخکې د خرقې شریفي څخه د لیدنې پر مهال د دوی په غوښتنه ژمنه وکړه چې د دغه دروازې پر ځای به دوی ته بل دروازه ورکړي.
دغه دروازه خو څو لکه ډالره قیمت لري، یو نیم لکه که دوه لکه ډالره قیمت لري. زړه دروازه خو اوس ټول راواخي او پهجې د شل زره بالا قیمت نه لري، او پهجې دا چې وتلې په ترازو تللي د شل زره کلداري بالا قیمت نه لري، همدومره ارزښت یې نشته. او پهجې زره تللي دي، مس یې پاتې دي، دا چې ډېر څه نه به دوه مانه مس یا به درې مانه مس کړي، دا خو دا مابین د لرګۍ دي، ټول دا سربېره یو نازک ورک پټک.
که څه هم د خرقې شریفي دغه متولي د ایران دغه لاسوهنه مرسته بولي او د دروازې د لګولو ټینګار کوي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې دا یو فرهنګي یرغل دی. د دغه ریاست رئیس دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاریخي ابداتو د قانون په اساس به هیچا ته اجازه ورنکړي چې دغه تاریخي او د سپینو زرو جوړه لاسي دروازه ایسته او پر ځای د مسو څخه جوړه سوې ماشیني دروازه ولګوي.
نن سه نږدې یو نیم سل کال مخکې د کندهار زرګرانو په ډېر ظرافت باندې دا شی جوړ کړی دي چې دا په خپل باندې یو تاریخي او هنري ارزښت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا شی بدل کېدلای نه شي چې هغه په ماشین باندې جوړه سوي. نو په دې اړه باندې موږ غبرګون شولی دي، مخنیوی مو کړی دي، اوس هم پر دې باندې وداړو هیڅ چاته به دې اجازه ورنه کړی شي. دغه یو میخ شي تاریخي او هنري ارزښت ولري، ایسته کې او دغه پر ځای باندې یو بل ماشیني شی ولګي، دا د خلکو شتمنی ده، دا د خلکو هویت دی، دا په خلکو پورې تړلی دی. کمی ډېر تر وسه تېره سوزه به خلکو ته وایم چې نور تاسو راسي، تر وسه وزه مقاومت کوم.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي او فرهنګیان هم د ایراني چارواکو په دغه کار سخت اندېښنه لري او دا یو فرهنګي يرغل بولي. محمد عمر ساتي او د ځوانانو کاروان د ټولنې مشر عبدالولي ودان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کنداریان په ډېرو نورو برخو کې ستونزې لري، خو ایران حتی د ویزې په ورکړه کې د هغوی سره مرسته نه کوي او دلته په یوې دروازې زیاتې پیسې لګولي.
موږ دپاره تاریخي آثار په هر امکاناتو چې هغه باید موږ وساتو. ایران که چیرې زموږ د افغانانو سره کومکونه کوي، موږ ډېر غټ مشکلات لرو. دوی دې راسې په تعلیم و تربیه کې دې زموږ سره کومک وکړي او دوی دې نور هغه امکانات چې موږ اړتیا ورته لرو، ښه ښه دواوي یا حتی د صحت په بخش کې دې کومک وکړي. دغه زموږ تاریخي آثار زموږ د ټولو شاعرانو دا غوښتنه ده چې په دغه شانو کې څوک لاس ووي.
افغانستان خپل اصل کلتور لري او خپل تاریخي سپیشلی آثار لري چې د افتخار وړ دي. نو د ایران د کلتوري ارغل تنا کندهار کې موږ نه ماسو، په ټول افغانستان کې ماسو، چې اته زموږ روشن فکران پانتون ماسینې نه پر دانشگاه پانتون په نامه باندې دا هم د پردو ارغلو یا مثلا په مزار کې زموږ یو تاریخي یو شاد عالم دانشمند او شاعر په اوس باندې د غوډ شغه ډیپلوماټان هم وینه او طالبان سره جنگیدلی او هغه خلک هم د سپای پاسران خلکو په نامه ډیپلوماټانو باندې تیر کړل چې اوس یې ته په مزار کې دغه په نامه جاده جوړ کړی.
خلک د خرکی شریفې د دروازې دغه تاریخي او لرغونی ارزښت په کتو پر دولتي ارګانونو ژغ کوي چې د ایران له خوا راوړل شوې دغه دروازه دی بیرته ایرانی چارواکو ته وسپارل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشرانو جرګې یو چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د نیابتي جګړې د نه پیلولو غوښتنه وکړه. مشاهد حسین دوهم پاکستانی چارواکی دی چې په یوه اونۍ کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د پیلېدو په اړه اندېښنه شي. دوی اندېښنه لري چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې قدرتونه په افغانستان کې د بیلوبیلو ډلو په ملاتړ سره په افغانستان کې سیالۍ ته دوام ورکړي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین خبرداری ورکړ چې له 2014 وروسته په افغانستان کې نیابتي جنگ د پاکستان او هند اړیکې خرابولی شي. مشاهد حسین چې د هند او پاکستان د پارلماني ډیالوګ په 15مه غونډه کې خبرې کولې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو غوښتنه وکړه. نوموړی تیر اونۍ د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د پلاوي په مشرۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون له غړیو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و او له دې سفر وروسته یې خپلې خبرې ډېرې ګټورې بللې وې. مشاهد حسین وویل یوه لویه جنوبي آسیا د یوې نوې جغرافیایي اقتصادي سیمې په توګه د ظهور په حال کې ده. دا به په سارک هیوادونو پورې محدوده نه وي بلکې چین، برما، ایران او افغانستان به هم پکې شامل وي. دا سیمه باید د انرژي، اورګاډو، پټلیو، سړکونو او پایپ لاینونو او همدار اقتصادي همکاریو په وسیله له یو بل سره وپیل شي. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس یادونه وکړه چې د دې سیمې تر ټولو لوی چیلنج په 2014 میلادي کال له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دي او دا به پر سیمه اغیز ولري. مشاهد حسین وویل دا خورا مهمه ده چې هند او پاکستان د زړورو پریکړو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. داسې پریکړې چې ممکن د خلکو په مزاج لا برابري نه وي خو ضروري دي. مشاهد حسین دغه راز وویل موږ باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پیلولو تیره تیروتنه تکرار نه کړو او نه د سړې جګړې طرز فکر له سره ژوندی کړو، ځکه چې دا مسأله د سیمې د ټولو لوبغاړو په تاوان ده. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د دغه هیواد یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې که هند له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د تشه د ډکولو هڅه ونه کړه، پاکستان به هم ورته کار وکړي. سرتاج عزیز وویل هیواد به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړي مشاهد حسین خبرداری ورکړ چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د نوې ډیلی او اسلام آباد سیالۍ شروع شي. په پاکستان کې ساری شو. پېښور ښار ته څیرمه تیره شپه د ماسخوتن تر لمانځه وروسته نامعلومو وسلوالو په دوه جماعت لاسي بمونه غورځولي دي. د برید پر مهال په دې جماعت کې شاوخوا سل تنه وو. د دې برید په اړه چې پکې درې تنه ووژل شول او شل تنه ټپیان شول. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورټ لري.
د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه ناوخته نامعلوم وسلوالو د پېښور په بر اچنی نومي سیمه کې پر پیرانو مسجد لاسي بمونه غورځول چې له امله یې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو د وینا له مخې نامعلوم وسلوالو هغه مهال پر مسجد لاسي بمونه غورځول چې په مسجد کې د ماخوستن تر لمانځه وروسته د ذکر محفل روانو چې نږدې سل کسانو پکې ګډون درلود. د پېښې په اړه د پېښور یو تنجک پوړي امنیتي چارواکي رسنیو ته وویل اچینی بالا پیښور تنیز دی له خیبر جنسی سره نښتی سیمه ده. بیگانه وخته ځایي وسلوالو تر هغه د سربند د اچینی په پیرانو مسجد لاسي بمونه غورځول او ډزې وکړې چې په ترس کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شول. د پیښې پر مهال په مسجد کې نږدې سل کسان موجود وو. نوموړي همداراز ویل چې د پیښې ټپیان نږدې روغتونونو ته لېږدولي او په سیمه کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکو او عیني شاهد د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل موږ د ماسختن تر لمانځه وروسته په مسجد کې ناستو. د جمعې شپه وال نور سیمو هم خلک راغلي وو. د ذکر محفل روانو چې یو دم ډز شوې او له ډزو وروسته درنې چاودنې وشوې. یو دم تیاره شوه او دوړې شوې. د ډزو نه وروسته مې وکتل چې ډېر خلک پر ځمکه پراته وو. زموږ سیمه له قبایلي سیمې سره نږدې ده. هر وخت پکې وسلوال د پولیسو پر پوستو او همداشان پر ملکي وګړو حملې کوي. څوک یې مخه نه نیسي. براچینې د پېښور ښار لویدیځ ته د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په پوله پرته سیمه ده چې وخت نا وخت پکې وسلوال پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر بریدونو وروسته بیرته قبایلي سیمو ته ستنېږي. د یادونې وړ ده چې په پېښور او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د مذهبي تاوتریخوالي لړۍ له ډېر پخوا راهیسې روانه ده چې له امله یې تر دې دمه زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا لړۍ لا دوام لري.
فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې په شلو تنو کې چې پېښور ته څیرمه په جومات کې ټپیان شوي دي د دوو تنو حالت نازک دی. دوی بجه او دیش تحقیقی شوی لند خبرونه لفرشته جلال زیچخه.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې وویل د سولې لپاره اوږده لاره وهل سوې ده او د هیله لري چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بدخشان کې پر ملي پولیسو د وروستۍ حملې په اړه د څېړنې یو هیئت ټاکلی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې لږ تر لږه 13 تنه پولیس د وسلوالو په کمین کې ووژل شول او 14 نور زخمیان شول. د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه د حمله غندي. د پاکستان په پېښور او کراچي ښارونو کې پر دوو مسجدونو په حملو کې 4 تنه وژل شوي دي. دواړه حملې پرون شوي دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي د ایران د نوي ولسمشر د خبري مثبت وي چې وایي ایران به اټمي وسلې جوړ نه کړي. خو جان کیری وویل د مسلې ته باید وخت ورکړسي. او د امریکا د شیکاګو یالت په پارک په دزو کې 12 تنه زخمیان شوي دي.
مخکې تر دې چې ازادي واوریدونکي یونیس پروګرام خپور کړو او ساس پیغامونه په دې پروګرام کې خپاره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د ایران نوی ولسمشر د سوریې د کړکیچ د حل په مقصد په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د خپل حکومت چمتووالی شووالی. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت یې چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. روحانی په هغه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړي لیکلي که په سوریه کې وي که بحرین کې، موږ باید د ملي ډیالوګ لپاره پر رغونکو هڅو ورګډ شو او باید داسې یوه فضا جوړه کړو چې د سیمې خلک وکولای شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. روحانی په 13 اګست میاشت کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته د هڅو په لړ کې چې هدف یې له نړیوالې ټولنې تماس ټینګول دی ویلی چې د د هڅو هدف د رغونکو تماسونو د پالیسۍ تعقیبول دی. د ایران ولسمشر همداراز له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې خپل امریکایي سیال سره د کتنې احتمال رد نه کړ او ویل چې هر څه امکان لري. داسې اوازې هم شته چې دواړه مشران ښایي په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون پر مهال په خپلو کې د یوې غیر رسمي کتنې پلان جوړ کړي. په پام کې ده چې اوباما او روحاني د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون او ویناوي وکړي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي اوباما سمدستي له روحاني سره د کتنې کوم پلان نه لري. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په خبرو اترو کې منځګړتوب ته چمتووالی خیې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د ولسمشر د هغو ژمنو د عملی کولو په برخه کې اقدامات وکړي چې د روسیې او امریکا په منځګړتوب په شوې موافقه کې مکلف پرې بلل شوی. د دې موافقې له مخې ولسمشر اسد ژمنه کړې چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې به له منځه وړي. ښاغلي کیری پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امنیت شورا باید داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې که دمشق له خپلو ژمنو واوړي نو پر ضد یې له زوره د کار اخیستو ګواښ پکې شامل وي.
Removal of serious chemical weapons is possible.
د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو لمین زوړل له سولې زلارې امکان لري او په عربی ملګری ملتونه په جنیف کې د روسیې او امریکا ترمنځ د موافقه پر بنسټ پریکړه کوي او دا هغه موافقه و چې په څرګند پکې ویل شوی چې باید د عملی کېدو وړ وي او باید ژر تر ژره عملی شي. کری دا څرګندونه څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هغه چې د دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په بریټ کې لاس لره لداسي ابتدایي ټکنالوژي کار اخیستای چې د سوریې پوځي اوس مهال نه لري.
موږ ټولې هغه نښې نښانې لرو چې ښایي دا برید یو پرونکی او یو پلان شوی عمل و. طبعاً دا یو چل و چې البته په ډېر مهارت سره ترسره شو، مګر د دې عمل د سرته رسولو تخنیک ډېر ابتدایي و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور دا ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د اګست د 21مې په حمله کې لاس لري. جان کیری هغه ادعا رد کړې چې ګنې د اسد وسلوالو مخالفینو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ او سیاست په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه خپرو. بیا ورزو پکتیکا ته د روغتیا د رئیس د مرکې دویمه برخه خپرو چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې ورسره شریکې شوې دي. د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه خبرې کوي. څوک وایي دغه هیواد د افغانستان د سولې په مسله کې همکاري کولای شي، څوک وایي چې د پاکستان پر نیت شک لري، او څوک بیا بل نظر وړاندې کوي. نور به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
زما دا پیغام دی د افغانستان مشران ته چې رستم شاه مومن ویلي دي چې موږ طالبان خوش کړو او دا په سوله کې دغه نشي لرلی، نو دا ولې نیول؟ دا دومره تپوس نشي کولی، دا تاسو ولې نیول؟ دا زما پیغام دی ته دې ورسېږي چې د پاکستان نه تپوس وکړي. او صحیح ده، پاکستانیان پوځیان ونیسي را وی دلته بندیان کوي. دا نن چې تبه افغانان پښتانه بندیان دي، دا غونډه راخوش کوي که طالبان دي او که نور دي، یا په یوه ورځ ته راخوش کوي. کم چې بندیان دي پښتانه دي، هغه پنجابیان دي، پنجابیان ونیسي را غړ مشران ونیسي را وی دلته بندیان کوي. یو پنجابي تلس طالبان خوش کوي، یو پنجابي تلس پښتانه خوش کوي.
داوت عزیزی د کاردنال څخه خبرې کوم. زه یو نظر لرم چې سرتاج عزیز تیر و سرګندونې کړې چې زموږ تیر دولتونو د افغانستان خپلې صوبه ګڼله، اوسنی حکومت مو دا ډېر نظر سره مخالف دی. زه سرتاج عزیز ته وایم یوه ورځ به راشي چې د څومره جنایتونه مو افغانستان سره کړي، د دې حساب ته به کېنئ. اوس دوی په خپله خولې باندې اقرار کوي چې موږ افغانانو سره ظلم او زیاتی کړی، او افغان ولس به خپل غچ اخلي. زه سرتاج عزیز ته وایم چې د هر افغان د وینو بدل به موږ د تاسو نه اخلو، او دا زما شخصي نظر دی.
پاکستان
افغانان نظری پیغام ستاوما جمهور رئیس حمید کرزی سفر پاکستان ته افغانانو ته هیڅ ګټه ونه کړه. جمهور رئیس کرزی له سفر نه مخکې د پاکستان د ایسای جلسانو په خپل مزرعه باندې په افغانستان کې پیسې ولوشلې، او یو ته کمانډه وکړه چې جنګ ته زور ورکړي. یو سي مخکې اتمه پیسې افغانانو ته ورکولې. په دې وار باندې هر ګروپ ته او هر دلدوی ته د کوم په څو په جره باندې چې موږ ته تاسو ورکولې نو دغه ورکړې پیسې یې ورکړي. دا د کرزی سره د پاکستان ځواني وسیله کړه، دا د کرزی سره همکاري وسیله کړه. قرضه یې دولس کاله پاکستانیانو غلط کړو، او غلط مشورې یې ورکړې، او سویلي سیمو د تاسو سره همکاري کړو تر څو چې پاکستان موجود په افغانستان کې کړاوی نه راځي. افغانان باید خپل تصمیم ونیسي د پاکستان په مقابل کې قوي دریځ ونیسي.
پاکستان حکومت پاکستان ته بلنه وکړه چې پاکستان ته ورشي، خو کرزی صاحب مبارک ته پرمختګ کړی، ځکه چې دوی پاکستان ته راغلي او پاکستان دستي د کنر په دانګام ولسوالۍ توغندۍ راوتوهولې.
خلک بمونه
یا د هغو څخه د کومک غوښتلو ژمنې کوي یا وعده کوي، نو پاکستان به هېڅکله دا ونه مني. خو تاریخل به راشي، خو سوله په افغانستان باندې حاکمه شي، په افغانان اور بل او هغه څوک چې د هغه وطن کې افغانان اور بل کړی دي، چې هغه امریکایان یو شامار دي، یو زبرځست دي، پاکستان جنبی هیز، نو هېڅکله به دې خاطر باندې سوله را نه ولي.
زما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته، کرزی صاحب چې څوک پاکستان ته راغلی ورته ډېرې وعدې وکړي، خو په دې وعدو دې کرزی صاحب د پاکستان په دې نه تېروځي چې زما درته ملي اردو والا وژني، پولیس وژني، ډاکټر وژني، انجینر وژني، او دا اوتل ته وایي ډیمونه لا جوړوم، دا شعر لا جوړوم، په دې هېڅ وخت کې پاکستان په دې خبر باندې هېڅ وخت کې نه تېروځي. زما دا پیغام دی بس.
محمد سرور سروری یم د کندهار د میزبان ولسوالۍ څخه. ولسمشر حمید کرزی دې سفر ته څنګه خوشبینه ووسو؟ په داسې حال کې چې د کونړ، ایران آباد، نورستان سرحدي هېوادوال د پاکستاني توغندیو د لاسه مهاجر شوي، شپږ سوه کنټینرونه د افغاني تجارو مالونه په کراچي کې بند دي، د هېواد مهاجر بې سرنوشته په پاکستاني جیلو کې دي، او د افغانستان تقریبا ټوله چارواکي د لویې چاودنې او هر جنګ وروسته وایي چې دغه د اقتصاد په پاکستان کې جوړوه. اوس به د کاغذ میز پر مخ خبرې اوسي لکه پخوا. ښه، زموږ محترم رئیس کې مستاد د دغو مشکلاتو د حل په اړه اوس ته کوم ضمانت راکوي؟ د سفر په پای کې دوست بوري او چې راسي بیا د ټولو بریدونو عامل بوري.
زما دا پیغام دی اخوا ته پښتانه، دې خوا ته پښتانه، یو دا د پاکستان د پنجاب یو سیاست دی چې پښتانه خپلو کې ویلی دا خو سره ډېرې خپلوینې شوي دي، اوس هم دې کې خبرې روانې دي. پنجاب چې دی کوشش کوي چې اخوا ته پښتانه هم وځپي او دې خوا هم وځپي، او په دې به هېڅ وخت کې کامیاب نه شي پنجاب.
زه شیر رحمان خبرې کوم د کابل ولایت څخه. زما دا هیله ده چې د کرزي سفر پاکستان ته ښې لاسته راوړنې ولري، او پاکستان باید خپل دریز بدل کی او د طالبانو ټول بندیان د خپل زندانونو څخه خوشی کی او دې ته ناره ورکړي چې د طالبانو حکومت په مابین کې صلح وشي. والسلام.
زه افغانمل د غزنی د زنه خان له ولسوالۍ پیغام سره کوم. له حمید کرزی نه په دې ځای غوښتنه کوم چې طالبانو دوم نمبر مصر عبدالغنی برادر باید دې د سفر په ترڅ کې راخوسي سي. جمهور رئیس حمید کرزی باید په دې باندې ډېر ټینګار وکړي، پاکستاني مشرانو ته وهڅوي چې نوموړی مشر عبدالغنی برادر خامخا دې سفر په ترڅ کې راخوسي سي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه خبرې کولې. په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی دغه هیواد ته سفر درلود او د پاکستان له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر مسلې او د طالب بندیانو د خوشې کېدو پر شرایطو خبرې وکړې. اوسم د پکتیکا د روغتیا له رئیس سره د مرکې دویمه برخه. د ډاکټر ولی ګل د مرکه اوله برخه په تیر پروګرام کې خبره شوې و. دویمه برخه یې دلته اوري چې داود تپان ورڅخه خپلې پوښتنې مطرح کوي.
په پکتیکا کې هم د خلکو خبرې چې مونږ واخیستلې، خلکو سره هم خبرې وکړې، په روغتون کې یا د روغتون نه دی باندې خلکو شکایت دا چې ټوله پکتیکا کې هغه مرکزی روغتون سي دا په هغه کې چلند نه ورسره کېږي. تاسو وایي؟
زه چې فکر کوم نه پېژنم چې دا خبره تر نن پورې دغه شکایتونه مشته نه دی راغلي، ځکه چې ریاست ستاما هم په شبخانه کې دننه قرار لري، تامین لري، عادي خلکو ستونزو ته مجه جواب ویلې، د خلکو ستونزې مل کړې دي. تر نن پورې داسې پېښه نه دی راغلي چې کوم ډاکټر دې ورته ویلي چې زه تا تداوی نه کوم. یو خو ما ویلې چې د خلکو بعضې داسې غوښتنې وي، هغه عملیاتونه یا هغه تداویګانې یا هغه امکانات چې دغه شپخانه کې نسته، یا هغه په دې پاکیج کې نسته، خلک دغه غوښتنه لري چې کابل کې کوم امکانات وي هغه باید په ولایتو کې وي. دا خو امکان نه لري ځکه چې هر شپخانه
د خلکو ستونزه ده. داسې دوی وایي چې کله دلته یو دلته نظامي روغتون هم ده، ملکی روغتون هم ده، کله یو نظامي کس دلته په بستر کې پروت وي، ټوله ورځ شپخانه د دوی په مخ تړلې پاتې، یا یو چارواکی دلته پروت وي یا زخمي، یا د غوی په سر هم درد دي، دلته شپخانه پی تړلې.
نو داسې نه ده چې ځکه چې دا شپخانه ملکی شپخانه ده، موږ د دولتي چارواکو حتی د وزیر داخلي سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي. هغه پکتیکا ولایت ته دوره کړې وه، موږ د غوښتنې ترې کړې چې تاسې نظامي شپخانه تشکیل لري باید فعالیت کوي، خو تر اوسه پورې پکتیکا ولایت کې نظامی شبخانه ځان ته نه ده فلسوي، نو د مشکلاتو په اساس باندې ځکه چې هغه هم د دې ملک خلک دي، هغه چې سر درد کوي یا هغه زخمیان وي، هغه هغه وي اکثر راځي، هغه دلته دوي نو داسې نه دي سوي چې د خلکو په مخ شپخانه تړل سوي، شپخانه نه ده تړل سوي. که چیرې د یو پنځو دکو یو لسو دکو دپاره کومه شپخانه، هغه هم په ګیډ کې او تلاشي سوي په وخت دغه حالاتو کې چې هلته انفجارات سوي یا کوم زخمیان راونسوي، موږ چې خدای نه خواسته نور څه مشکلات جوړ نه سي، دغه په اساس نور د خلکو په مخ د شپخانه څلورو ساعته خلاصه ده. د خلکو دپاره تداوي کیږي، ځکه چې د ملکي شپخانه ده او د ملکي خلکو دپاره تداوي کوي.
یعنی دا خلک څه وایي، دا تر کومه بریده پورې تاسو تاییدوئ؟
نو ما خو درته وایي چې د خلکو هم د بعضې غوښتنې د خلکو په ځای دي، خو دومره هم نه چې څومره دوی فکر کوي چې شپخانه صرف نظامي خلک یې تداوي کیږي. نه، عملا تاسو وګورئ چې په دې شپخانه کې نظامي خلک ډېر دي که ملکي خلک ډېر دي. نظامي خلک هغه وخت کې، موږ وایو چې کوم وخت کې انفجارات وسي یا جنګ وسي، دواړو طرفینه زخمیان یا جسدونه دلته راوړل سوي دي. شپخانه یا ریاست ستامې د افتکار کړی، هغه دواړو جانبونو ته تداوي هم کړي، دغه امکان تر سوته پورې داخل کړي هم دي، دلته داخل ساتلي دي که د هر طرف جنگ سوی و جنگ که زخمی وی که آغا جسد وی، دلتا غسل ورته ورکول کیزی، آغا تا کفن ورکول کیزی، آغا خپل وارسون تا سپارل کی.
پر تلام ده کارونو سی دادی همه رختیاری اصد هنوندی گی دلتا یو بلا پختنه دارا ولیدی گی ستاس پکتیکا که دی مور و ماشیم بلینا دیر زیاده و چه تا دا دی خلکو پا خبر است، خلکو سرمون خبری کردی، آغا یوای پر طول پکتیکا که یو خزینه داکتر لری.
نو موږ خو بیا هم دا یایي چې پکتیکا کې فعلا واقعن هم چې مرکزي شپخانه کې موږ یوه ډاکټره زنانه لرو چې متخصصه ده، یو پورګون کې لرو، او علاوه د دې هغه قبیلهګانې تقریبا اته دانې قبیلهګانې د موږ پکتیکا ولایت کې کار کوي، مرکز شرنې شپخانه کې، علاوه د نورو ولسوالیو نه. مور د ماشوم د مړینې کچه تر ډېره حده پورې کمه سوې ده. نو که داسې درته ویم چې د مرکز په لیول باندې د نس په حساب په سلو کې که 1% یا 2% دلته رامنځته کیږي، نور هغه مشکلات یې حل دي. د تطبیقونکي موسسې سره بار بار د میټینګونه نیولي، تر وزارت پورې هم دا خبر رسولي، ځکه چې قرارداد دوی کړی ده. دا خبره موږ ورته یادواري کړې ده چې هغه زنانه سټاف چې تاسې اوس هم کمبود لري، هغه باید پراسي. تر ډېره حده پورې د موږ مشکل حل ده.
تاسو وایئ ستاسې مشکل حل ده. تاسو د پکتیکا ټول روغتیایي مرکزونه راته یاد کړئ، تقریبا څومره روغتیایي مراکز لري په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په ګډون؟
نو موږ په ټوله پکتیکا کې شپږ دېرش صحیح مراکز لرو. د شپږ دېرش صحیح مراکزو د جملې نه موږ دوه مراکز تړلي دي چې هغه یو ګیان ده، یو برمل ده. برمل هم اوس فعال ده، یو ګیان هم تړلی ده، نور ټول فعالیت کوي.
په دې ټولو په روغتونونو کې یا روغتیایي مراکزو کې ستاسې لرئ داسې شکایتونه موجود دي چې په دې کې ډاکتران نسته، کافي پرسونل نه لري؟ که پرسونل نه لري لامل یې د کموالی څه دی؟
موږ اکثریت ولسوالیو کلینیکونو کې ډاکتران لرو، هلته قابلګانې لرو، فعالیت کوي. هغه بعضې کې چې ډاکټر نسته خو هلته ډاکټر په ځای معاون تی کار کوي چې هغه نرس پوزیشن ده، اغلته کار کې د خلکو مشکل تر ډیره حد پورې حل کړي. ټول کلینیکونه فعال دي، علاوه د یو ګیان کلینیک چې بند ده، هغه هم کوم ګواښ د چا له طرفه نسته، صرف عادي خلکو خپل منځني مشکلاتو په اساس باندې هغو سره هم خبرې روانې دي. امیدواري چې هغه هم فعال شي. ورګون کې هم جرایي عملیتونه کیږي، په سربزه کې هم کیږي، او انشاءالله په نږدې وختونو کې د خیرکور شپخانه به هم جرایي عملیاتونه شروع کړي.
پرته له جرایي عملیاتونو دلته د خلکو نورې ستونزې دي، هغه لومړي ضرورتونه یې هم نه پوره کیږي. ستونزه په څه کې ده؟
نو ستونزې خو علاوه د جرایي نه، که زه درته ویم چې موږ داخلي ډاکتران لرو، هلته زنانه قابلانې لرو چې هغه واقعن هم ډېرې باتجربې دي، هلته خلک ورځي مراجعه کوي، او د خلکو ډېره ستونزه حل ده پکتیکا کې. نو نه پوهېږم چې خلک کوم نوه سهولتونه پکتیکا کې غواړي، خو بیا هم زه داسې یم، موږ هم دا کوشش کوو. موږ باید په هر کلینیک کې ام ډي ډاکټر درلودلی، خو اوس یې لرو، تر ډېر حده په ډېرو کلینیکونو کې لرو، سوا د یو څو ولسوالیو کلینیکونو چې هغه هم تجربه کاره نرسان هلته کار کوي. نور مشکلات موږ نه لرو.
تاسو په خپل خبرو کې لستاسو شپږ ډیر روغتیایي مراکز لري، څومره ډاکټران لري په دې کې؟
نو دې کې تقریبا موږ تقریبا په دې ټولو کلینیکونو کې 120 نفره ډاکټران لرو، ام ډي ډاکټران.
دا ټول حاضر دي؟
دا ټول حاضر دي.
نو کله چې دا حاضر دي د تاسو د خرنې د مرکزی روغتون نه د اختر په شپو ورځو کې پکتیا ته ناروغان انتقال سول، وجه دا و چې دلته ډاکټران نه و. تاسو دا خبره تاییدوئ؟
دا خبره خو زه ځکه نه تاییدوم چې من خو دلته نوکریوالي لیست موجود ده. دا نوکریوالي لیست شپخانی د ریاست ستامیته ولایت کې مفروته. موږ چې دید پر رخصتیو باندې ځو نوکریوالي لیست سپارو ولایته. دلته موږ د جرایي خدمات کې، دل د داخلي خدمات کې، دل د اطفالو خدمات کې موږ هر ډاکټر دلته موجود و، هغه خپل نوکری ورکړي.
یعنی تاسو د ګردیز روغتون دروغ وایئ چې پکتیکا ناروغان دوی ترغلي کې تاسو نه؟
خو که زه دا وسپویم چې عملا تاسو زموږ کتاب وګورئ، د موږ روزنامچه وګورئ، تاسو په شپخانه کې چې موږ ته د کوم ولایتونو ډیر مریضان مراجعه کوي.
په ځینو وختونو کې موږ لیدلی دي په روغتیایي مراکزو کې چې موږ په پکتیکا کې څارلی دي، ډاکټران امضا کوي، یوازې حاضري امضا کوي او بیا په خپلو شخصي کتنځایونو کې ناستي. تاسو دې په اړه څه وایئ؟
دا خبره شاید پخوا وه، اوس
یعنی دا اوس د تېره میاشت کې،
دا تېره میاشت کې نو که کوم یو کلینیک کې څوک ثبوت لري موږ ته دې واضح کړي، او که نه یې ځکه چې د موسسي ټیم د ریاست ستامي ټیم هره میاشت د کلینیکونو بعضې کلینیکونو یو یا دوه کلینیکو څخه لیدنه کوي، او موسسه د دې دپاره خپل ټیم لري، هغه هر کلینیک ته ځي او د هغې نه مانیټورینګ او سپرویژن کوي. ریاست ستامه د هغه نه مانیټورینګ کوي، بیا هره میاشت موږ مربوطه موسسې ته یو فیډبیک ورته ورکوو، چې هغه فیډبیک هم وزارت ته ځي، مازي د هغه دپاره دوی پلان جوړوي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل ستاسو سروي کوئ یا ګورئ، هر میاشت خپل روغتیایي مراکز څارئ، کوم مراکز هم څارلی دی چې هغه موږ ته روښانه سي؟ موږ تاسو سره د هغې په اړه خبرې وکړو، ځکه د هغو خلکو د هغو سیمو د خلکو خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
موږ په دې کې زیړو کتلی، ارګون هم کتلی، سروبه هم کتلی، خیرکوټ هم کتلی، جانخیل هم کتلی، یخیل هم کتلی، صبخیل هم کتلی، سرابزه هم کتلی، مټاخان هم کتلی، مرکزی شبخانه خدای موږ د سترګو لاندې ده، او اکثریت د موسسي ټیم چې کوم دی ایمنی افسر لري، هغه اته ګیانی ته، ګومل ته، وازې خوا ته، ورده تر و ټولو تکللی.
دا د سیمې خلک سیدا خبره کوي چې دلته حیات ناراضي، دلته ډاکټر نسته، دلته قابلیت نسته، او دلته د موږ تداوی نه کیږي. د خلک څه وایي؟
ور ما اختر توی سی بعضی ولسوالیو کې چې د موږ سیمې مراکز دی، هغه کې قابلیت نه موجودیت، یا خدای دې چې څوک پیدا کیږي، پیدا شي لري دي، څوک هلته ځان حاضرای. موږ کوشش کوو چې آینده د نوي پروګرام کې د پکتیکا خلک نور جذب کړو، چې دا نوې دوه کلن کورس شروع کیږي، او آینده ان شاء الله پکتیکا به دې مشکلاتو نه خلاص وي.
هغه مشکلات چې خلک یادې اوس ور سره لاس او ګریوان دي، غو پاړه عاجل وخت کې څه اقدام لري؟ مثلا تاسو د سروبي یادونه وکړه، د سروبي خلکو سره سیمه په ټلیفون خبرې کړې دي، یادې غوی غږ ما اخیسته، هغه وایي چې دوی په روغتیایي مراکزو کې هغه اسانتیاوې چې لازم دي دولت ولري هغه نه لري، هغه قابلیتګانې چې دولت په کار ګمارلې دي هغه هلته شخصي کتنځایونه لري، هغه ته مثلا ناروغ روغتون ته ورسي، کلینیک ته ورسي، دوی کلینیک کې ورته سپارښتنه کوي چې بیا کور ته ورسي، هغه ته دوی معاینات او سیاحت یامه په دې کې پړه ناراضي.
نو یو خو ما تر توسی د خلکو او که زه دا واضح تر تیم چې زه هم د سروبي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، ځکه چې هغه کلینیک د موږ د ولسوالۍ ده، زه خپله کتنه ترې کوم، زه هلته موجود یم، زه ورځم هر وخت چې زه ولاړ سم د هغه کلینیک نه زه لیدنه کوم، قابلیت ته رسمي وخت کې موجوده وي، ډاکټر موجود وي، نرس موجود وي، لابراتوار موجود وي. څومره فعالیت چې د سروبي کلینیک کې، شاید ډیرو کمو کلینیکونو کې دا فعالیتونه وي. یو د خلکو دغه درکم غوښتنه ده، ځکه ما درته وي چې عوام خلک دي، د دانش سطح په عموما پکتیکا کې د ډیرو خلکو ډیره ټیټه ده، دغه خلک داسې فکر کوي چې ورګون شپخانه ده یا د مرکزي شپخانه ده، داسې 24 ساعته خدمات کوي. د بي سي کلینیک هم باید 24 ساعت خدمت وکړي، ځکه چې هغه تر 2 بجو پورې رسمیت لري. لږه نه ورسره موږ په ډاکټر باندې داخ نه لرو، موږ په کابینه داخ نه لرو چې د مستپه کلینیک کینی. هغه حتمن باید وخت هغه شخصي هغه ګو معاینه خاني لري او مریضان وګوري.
په مرکز کې هم د مرکزی روغتونونو کې هم د سدي ترلسه بجو ډاکټران د ډاکټرانو په اړه ویل کې ترلسه بجو کار کوي، بیا شخصي کتنځایونه لري، هغه غلط خلک ورغواړي.
زه خو که چا د اثبات کړ چې په مرکز شرنه کې یو ډاکټر لسه بجو پوری او بیا نه، زه خو فکر نه کوم تر ننم چې دا واقع سوي یا کسوي. ماته دي خلک ثبوت کی ا ډاکټر قانوني یا ډاکټر ته د سپارښتنه مو کوچ نور ته نه غواړ.
نو مونږ خدای د خلکو نس خبره وخت د خلک سی وای د دروغ وای.
نو زه په څو یم دا به خلکو خپل قضاوت وي، ځکه چې دلته یو ډاکټر هم د سي نه دی کړی چې هغه لسه بجو پوری لسه بجو ورسته د شخصي مینه خانه کې کیناسته کتی نه د کله یو نه کیناسته ده. او دغه مشکل چې دا شاید نه پیزم چې خلکو شخصي ډاکټران لیدلی دا خبره کوي، او که شب خانی کوم ډاکټر عملا دی لیدلی وي مشته دي خیر ده که مشته نه مشته دي په ټلیفون وشي چې پلانې ډاکټر په شخصي یا په رسمي وخت کې په دغه مینه خانه کې ناست چې موږ بس خاصو.
او بل خبره دا د ډاکټر صاحب سي تاسو څه پلان لرئ د خلکو د دې شکایتونو په اړه؟ سي د دې شکایتونو وروسته به تاسو څه کوئ؟ څه اقدام به کوئ د ټولو روغتیايي مراکزو کې په ولسوالیو کې او حتی په مرکز کې د عامه روغتیا د رئیس پایس؟
نو ما خپل څه مخه پلان درو دي د لپاره لا د شوال لپاره چې د خلکو لپاره د سیادت خدمت وکړو، ځکه چې د خلکو په مش باندې حق ده چې من خلکو ته ښه د سیادت په ارتباط خدمت وکړو او د ښه سیادت لپاره مش خلکو ته حل ځل وکړو. دا باید که مش په ولسوالۍ کې وي او که مش د مرکز په شپخانه کې وي. خو دومره زه دا خبره بیا هم بار بار یم چې بار بار یو خبره تکرارول، مرکز په لیول باندې مش ډیر مضبوطی او د مرکز په لیول باندې ما ته توی چې موږ د همجوار ولایتونه راځي دیګو مریضان دلته تداوی کیږي. عملا که تاسو غواړئ چې د شپخانی د ادارې سره وویني تاسو ته به کتاب را واخلي چې د کوم ولایتونو دیګو ولایتو د کوم ولسوالیو څخه کوم څومره خلک راغلي دلته تداوی سویني او څومره شخصه اته عملیاتونه دلته ورته سویني، نسای ولادي ولادتونه دلته ورته سویني، پکتیا ته نه دی کلین دلته راغلی، غزنی ته نه دی کلین دلته راغلی دي. یغه په جې په نسبت دلته داخله گی چې نه مونږ ته دلته سہولت.
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه دلته را ولاړی یغه دا د سی په دین ولسوالۍ خلکو د پارس کوم ستونزې دی هغه د مور او د ماشوم د مړینې کچ زیاتواله لامل پدې کې بولی سی قابلیتګان هغه ډول ورتیا سی باید لرلې نه لري او د دې په ځای سی دوی ته سم دوا ورکې نه سم دوا ورکې او د مور او ماشوم مړینې کچ زیاتېږي او هغه مرکز ته راورسي. په مرکز کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لوجې دوی خپل ژوند له لاس ورکې. تاسو ولا
دا خبره زه نه منم، ځکه نه منم. یو خو هغه مړینه ده سید مړینه راځي په ولادتونو کې، خو هغه مړینه اوس ډېره کمه سوې ده. هغه قابلیتګان چې اوس په کلینیکونو کې استخدام سوي دي د هغو دپاره دلته مختلف ټریننګونه دي، موسسات ټریننګونه ورته دایروي. هغه هره میاشت یا دوه میاشتې وروسته یو ټریننګ راغواړي، په هره برخه کې ټریننګ ورته ورکوي. نرسانو ته ټریننګ ورکي، ډاکټرانو ته ورکي، قابلیتګانو ته ورکي، ډاکټرانو ته ورکي، جراحي ډاکټرانو ته ورکي. نو دغه مشکل وسته خلکو نسته. موږ هر یو قابلیت چې په هر کلینیک استخدام سوي ده، تاسو دی غنه د پښتنه وکي یا تاسو یو مسلکي سړی د سره واخلي یا غنه د پښتنه وکي چې وخت ولادت کې کی یو خور یا مور حامله وي، کوم دوا یې تاسو کولای شي چې ورکي، چې بیا تاسو ته عملا معلومات وسی چې د قابلیت څومره قابلیت ده چې دا دغه کار کوي. دلته یو مشکل بل شی ده، دا سکتور خصوصي مش په بعضو ولسوالیو کې څه مشکلات لري چې هغه هم په یغو باندې مشکار شروع کړي. یغو د پاکستان ځینې قابلیتګان را وستي دي چې هغه څه قابلیتګان نه دي، په نامه دي قابلیتګانو دي، هغه را وستي دي چې څوک ورزي سکتور خصوصي ته الته کله چې هغه مور چې ولادت دی نسی ورکولی دی مداخله کی وکي، کله چې خرابې دی بوزي بیا نه غواړي چې هغه د ولسوالۍ کلینیک ته معرفي کړي او کوشش کوي ورته چې مونږ ته خو په ورګون کې ولا جواب راکو. نو دلته راغلي ځکه مرکز ته راغلو، هغه بیا دغه نه چې ته ارګون نه چې ته راغلی یا د ارګون د هسپتال نه راغلی او که ته د شخصي قابلې نه راغلی، دا مشکلات دي. او دا کار مونږ شروع کړی ده، هغه څوک چې اسناد نه لري هغه هم بند کړي.
تاسو دا کار کړی؟
دا کار هم کړی ده، تر ډېره حده پورې په دې کار کې کامیاب شوي. خو بیا هم ډېرې هلې ځلې کوو چې دغه ستونزه نوره مژاله کړو.
مننه. خیر سه،
مننه. کورم آباد دي، تاسو نه مننه.
د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب وولې. اوسنی پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم. تر هغه د خدای پامان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې آزادي راډیو.